مساهمه خوشم ودن به استودیو
ډیر زیاته مننه عباس صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی طالبان او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په پلما په مسکو کې غونډه وکړي. لنډه خبری برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې جمهوری ریاست له لوی څارنوالۍ څخه په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان له پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي او د برازیل د امازون ایالت په یو محبس کې د لسګونه بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زندۍ شوي وو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لوی څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه څېړنې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مکتوب به په روانه اونۍ کې لوی څارنوالۍ ته واستول شي. د دې مکتوب پر ترتیب کار روان دی. مساوده نهایی شوې او پر روانه اونۍ کې به بشپړ شي. په مکتوب کې به لوی څارنوالۍ غوښتنه وشي چې قضیه وڅېړي، هغوی چې تورې پورې کړی شواهد دې وړاندې کړي، کنه د قانون سره سم به مجازات شي. د ولسمشر یو پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په دې وروستیو کې تور پورې کړی چې د ولسمشر یو شمېر سلاکاران په بدلمنیو کې لاس لري، خو ارګ د احمدزی تورونه دروغ بللی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سه شنبه د یو ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ځي څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه د هیواد ته ځي او یو شمیر افغان وزیران به هم ورسره ملګري وي. د دې چارواکي په وینا محب به په خپلو لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او سیمه ییزو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. وسلوالو غلو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژلي دي. د شکردرې ولسوال شاه محمود ابراهیم خیلوی په جنګي خیلو کلی کې وسلوال غله یو کور ته ننوتي، زوی او مور یې وژلي او یو بل کس یې ټپي کړی دی. ابراهیم خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې غلو د کور مالونه هم له ځان سره وړي. د کابل په ولسوالیو او خپله کابل ښار کې د جنایي جرمونو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي. په یوه وروستۍ پیښه کې وړمه ورځ وسلوالو کسانو د کابل په جمال مینې سیمه کې په یو کور کې د وړو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اووه تنه غړي ووژل. لازادې راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاین مایر درې ورځنی سفر پرون د مې په اووه ویشتمه پیل شو. دې سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کیږي چې په 2016 کال کې واک ته د میرزیایف له رسېدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي، ځکه د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډیرو کلونو لپاره په انزوا کې پاتې و. د بشری حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر شتاین مایر غږ کړی چې د خپل سفر پر مهال ولسمشر میرزیایف ته په ډاګه کړي چې د ده د واکمنۍ پر مهال په ازبکستان کې مثبت بدلونونه د اوږده مزله پر لاره کوچني ګامونه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ. زلنسکی چې زغراواله خولۍ او واسکټي اغوستیو د روس پلو بلتون پالو پر وړاندې د جګړې لومړی کرخه وکتل. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په وینا زلنسکی د دې ناڅاپي سفر پر مهال د لوهانسک سیمې په جګړه ځپلو ښارګوټو ستانیسا، لوهانسکا او شخاتسیا کې له سرتیرو سره ولیدل. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي د زلنسکی د سفر هدف دا و چې په لومړۍ کرخه کې د اوکراین د پوځ له وضعیت سره بلد شي. د اوکراین پوځ له 2014 کال رئیس د هیواد په ختیځ کې له روسپلاو بلتون پالو سره په هغه جګړه کې ښکیل دی چې له 15,000 زیات اوکراینیان پکې وژل شوي دي. او وروستی خبر، د برازیل په یو محبس کې د لږ تر لږه 40 بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زنده شوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا بندیان پرون د می په 28 د امازون په ځنګلي ښار مناوس کې هغه مهال ووژل شول چې وضعیت د پولیسو له ادارې ووت. له دې یوه ورځ مخکې په همدې محبس کې د بندیانو د سیالو ډلو په جګړه کې 15 کسان وژل شوي وو. د برازیل حکومت د سیمې ته د فدرال ځواکونو ځانګړې قطې استولی دي څو وضعیت کنټرول کړي. د برازیل په محبسونو کې د بندیانو د سیالو بندونو ترمنځ نښتې عادي خبره ده، ځکه د مخدرو موادو مافیایي ډلې پر دې زندانونو تقریبا بشپړ کنټرول لري. ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي چې کلتوري او ادبي مسائل پکې څیړل کیږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. مسکو د افغان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمیر افغان سیاستوال او طالب استازی وربللی دي. د مسکو په دې دوه ورځنۍ یو غونډو کې به پر 14 کسیز طالب پلاوی سربیره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د یو شمیر افغان سیاستوالو او د سولې د عالی شورا د مشر کریم خلیلی ګډون تایید شوی دی. طالبانو او روسیې ویلې پر رسمي مراسمو سربیره به طالب استازی او افغان سیاستوال په خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو غیر رسمي بحثونه هم وکړي. د موضوع تفصیل اجمل ان په یو راپور کې وړاندې کوي.
مسکو نن او سبا د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کالیزې د منځلو په پلمه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توب کوي. روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف له خپلې ویلي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو وډله او د طالبانو د قطر د دفتر استازي به د روسیې او افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې مراسمو کې پر ګډون سربېره خپلو کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو هم خبري وکړي. د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږیږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بل خو د افغانستان د سولې عالی شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی چې دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا خغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره موګوري کنه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
د سولې علي شورا هیله او توقع ده ټول هغه خواوې یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدی پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د روخانه نه د چخغلې بهان به له طالب استاو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خبريږي چې په افغانستان کې د نن جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ننګیال چې تیر کال په مسکو کې د وی ورته غونډې برخوال وای ګومان نکوي چې دا ډول غونډې به افغانستان کې روان تاوتریخوالی را کم کړي.
د سولې د پروسې یو لوی تاثیر باید دا وسیږي چې لومړی باید په افغانستان کې دوی په جګړه باندې تاثیر ولري. کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دا دغه هڅې د 2010 راهیسې روانې دي او یوازې نمایشي بڼه لري.
ښاغلی ننګیال د روسي په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسی مرجوب له زیاتېدو ته په اشاره ویل طالبانو لخوا د تاوتریخوالی زیاتېدل خي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نه وړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له څو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غنی د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قدرت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاتې کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر غنی سره لدی چې 15 کلنه دوره یې تیرونه پای ته ورسیده خپل کار ته دوام ورکړي او لیواله دی چې د یو سول راوړون کې په توګه په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان ستري محکمې د اپریل په 28 پریکړه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو پورې په واک کې پاتې کېدای شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو په حواله لیکلي غنی په دې کار سره خپل دوره چې د دوی په خبره له اوله مشروعیت له پښتني سره مخ و غزاوله. افغان ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې له عبدالله عبدالله سره په ګډه چې اجرایي ریاست یې ورکړ د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ. ورسپانې د ولسمشری ټاکنو د کاندید احمد ولی مسعود په حواله لیکلی چې د غنی په وړاندې یو لاس دی او که واک پرې نګدي د په شمول د ولسمشری ټاکنو ګڼ کاندیدان به مظاهره وکړي. افغان حکومت وایي دوی ته د ستري محکمې پریکړه مهمه ده او لمخې ولسمشر تر انتخاباتو په واک کې پاتې کیږي. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د هوا په ککړوالي تمرکز کړي. مطلب په دې عنوان پیلېږي چې د افغانستان هوا په دغه هیواد کې له جنگ هم زیاته مرګونې ده. د خبرونې په لیکنه هر ژمه د کابل اسمان تور لوګی نیسي او ماشومان مري. په دوام کې راغلي د کابل د اندراګاندی د ماشومانو روختون له هغو ماشومانو ډک دی چې د ککړې هوا په خاطر تنفسي ناروغۍ لري. فارن پالیسی لیکلي په اوړي کې ډاکتران تر ډیره د هضمي سیستم د ناروغۍ په معالجه لګیاوي خو په ژمي کې بیا ګڼې ناروغۍ د هوا د ککړتیا په خاطر پیدا کیږي. د کابل د ککړې هوا لوی دلیل د ناسمو او غیر فلتر شویو سون موادو استفاده ده. فارن پالیسی د نړۍ د هوا د وضعیت یا سټیټ اف ګلوبل ایئر ادارې په حواله ویلي د هوا ککړتیا په افغانستان کې د جنگ په نسبت زیات قرباني اخلي. د دې ادارې په خبره ښایي یوازې په 2010 کال کې څه د پاسه 26,000 افغانان د ککړې هوا په خاطر مړه شوي وي. ملګرو ملتونو بیا په 2010 کال کې د تنفسي ناروغیو په سبب د مړو شوي افغانانو شمیر 3500 تنه خودلې. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د مرستیال عزت الله صدیقی په حواله لیکلي چې دوی د بې کیفیت اسوانتوک او تیلو د استفادې لپاره کله چې د یو شرکت یا فابریکې د تړلو اقدام کوي ټول دولتي ادارې همکاري نه ورسره کوي. ښاغلی صدیقی په دوام کې ویلي بیلابیل حکومتي ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په کارونو کې مداخله هم کوي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې ورستۍ موضوع د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون لغښتنې ورسته د بشري حقوقو یوې نړیوالې مدافع ټولنې هم د وزیرستان د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې په ښکاره ډول پکې د پوځ په ډزو د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وژل شول. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواښ په راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مئی په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مئی پر 28 د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلی غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې وژل. دوی په یو احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو خو پوز وایي چې پر دوی وسلوال بریدو شو نو ځکه یې درې کسان وژل او 15 پوځیان زخمیان شول. د د مې په وشتمه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یو پارلماني کمیټه دی د دې پیخي پلټنی وکړي. خاقان عباسی د پوسټل سرویسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سید یادو. سید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستای او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونویل، خو زیاته کړه
دولاري دی سره یو نارا دارا چې په پوخانو زخمونو باندې مونږه مال کې وټوړو پاګې باندې کم وکړو، یو نارا سردادا چې زخمونه مشته خو مرهم پټي په کومه.
د مراد سید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان هم د مې په وشتمه په یو خبري غونډه کې د پیښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو خړنو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مې په وشتمه مشال ریډیو ته وویل
داسې نیوټرل کمیشن دې جوړ کړي شي چې راغې باقاعده د دې تحقیق وکړي، د دې پلټنه وکړي او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډي جی ایس پی آر یا د ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوې دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوې دي په دې پیښې کې. د شمالي وزیر
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څنډه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ ته دا کی یو څه مشکل ده په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې لا ځوان شاعر موسی حکیمی سره دغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی دی، نو ما غا شاعری مرخصته د پدی کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی دی، کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافی واوري.
لزان سره وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پاڼې واړه ولا حلقته یو کتل شونډي بوڅی کړی
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خو د خوارې زمکي د دردېدل یو خونکار زمکي. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي همدا کیږي، اخر په وجه چې د چا کیږي دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
چه موده وړاندې می په یوې غونډې کې ګډون کړی و، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناست وم. له مخکینی قطاره مې د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایه نو دوی به ورته بیتوله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به یې معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یوه فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجه د احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزلونه وویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي، مګر هنرمند په خپل نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کله ملالی په یوه لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي، خدای ګلالۍ بیننګۍ ته دي ساتینه، د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي، نو دې تورته د فن زیګند د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخي د تیریونی فرهنګي خبرونه اوري.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وای چې د کاپی رائټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژور پاملرنې له امله په مننن سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظم انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوی ساد انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رائټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رائټ د تړ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی او په هواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پاملرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري، او باید هڅه وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو پښتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمې پریکړې ونیول شوې. مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزر ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست او د کتاب د پنځله سخبرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد سرګندونې نن د یک شنبه په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشت وروستۍ ونۍ د کتاب لوستنې د ونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. د دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوهه دال وړيږي، داغه ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي، او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنا چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي، نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټې لري. او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندز یو شمیر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نامې شوه کې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یګانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډیر څه کړي دي او ډیر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډیر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډیر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خپرونه اوري دا به ورسره پوښتنه وي چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په هکله ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکنو ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هره ورځ، تخیل یوه الهي انرژي د انسان دننه. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي. دا به دیوی لپاره خیالو یعنی نننای واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډیر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې انسان یو داسې موجود ده چې په ډیری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هسته یوه خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوتره چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي لیدلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسو هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لا اصل ته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحتل شعور نه شي کېدلی، ځکه تحتل شعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبوري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوي؟ یو خپله یوه سندره وکودلی، د دې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې، حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومو کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره سو؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیر، د قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغور ونه ویریږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي که نه؟ دا یوه الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه او که کمزوري وه؟
ګورې ښه، زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلي کړو، یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده که نه. ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا له خوا دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا به په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحث دی باندې ور باندې توجه را ټول شي ګټه زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي وای چې لیکنې دې بیچلې دي ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښه دي دې تاریخ بد شي، دا جمله د راوړې ده دا کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وګرځي په متن کې خوشی شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه. دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د منګه کار نه شه، زه هم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه پکار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه په ځان بایللی ده. دی په ټول ژوند میان ده، د ته ټوله هستی هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې، یو نوی ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکه مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دې چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه ستا، ځکه موږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو. نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ که دا کلمې، دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې موږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې هغه ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته ده چې کلمې په غشو بدلېږي. اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هر کلمه غرونه نړۍ، هر کلمه دی ولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ، دوی دغه انرژي په خوشی کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې ورسیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویره دی. د فنکار په نننې برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ش مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنګ یم، څو پکښې ناکام نه شم، هو په مینه رنګ یم، څو پکښې ناکام نه شم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، شپه پاک وجدان، دلته شپه پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته ووایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعری مو پکې راټوله کړې.
کور مو ودان ژوندې اوسې. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. شاعری مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول. نو شاعری د زیات وخت شاعری د دغه وخت شاعری د چې زه مطالعه مو او یا هم محصل ولم، یعنی زما د مطالعه یو محصلي د وخت شاعری ده. شاعری مې ډېر وختي پیل کړې ول. نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل. نو بیا داسې یو کتابچه نه ول یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مې سره را یوځای کړی وای. نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم. نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ، یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي پکې.
یعنی تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاصتاً چې زه محصل وم په دې دوره کې بیا بېخ زیات شاعري کړې وه، ځکه د کور څخه لېریوالی و. نو هغه شاعري مې بس راخیستې ده او په دې کتاب کې مې ځای پر ځای کړې ده سر.
یعنی یو څوک چې په لومړیو وختونو کې شاعري کوي دی چې وروسته نوره شاعري کوي، شاعري ښه کېږي، پخوانۍ شاعرۍ ته په ښه سترګه نه ګوري، نه یې چاپوي، د خلکو مخ کې یې نه وایي، تاسو څنګه یعنې دا شاعري مو د دې وړ درته ښکاره شوه؟
بس دا زه فکر کوم چې زه یم دا جرأت مې کړی دی. نو ما هغه شاعري مې راخیستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف هم یوازې تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته یې وګوره که چیرې د چاپ وله زه به یې چاپ کړم، او که د چاپ نه وله نو زه به ځینې صرفې نظر وکړم او تر تېر به سم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه یوازې دا چې زه ډېر تشویق کړلم او دا شاعري را سره تایید کړله، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې. او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې هم دا انتخاب پر کړي شاعران هغه خلک دي چې مفلس دي. نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي، بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه راڅرګند شوي یا د چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم. نو ده ماته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږې، وارې کې وخت باید او ویلې کې مخته ولاړ شې.
یعنی انتخاب مو نه دی کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلې ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا وه چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کوو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکئ یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هغلته پسې ورک سو، هغه سیمسټر به خلاص چپر به خواته سو. یا مثلا داسې کې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه وه، یعنې په یوه کې مشخصه کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي، ما دغسې کار نه و کړی. نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه. که چیرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای سوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه سي او بالاخره ورکه سي. نو ځکه ما دغه شاعري سره را یوځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که درنه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه مانا، ستا راڅخه سوال له یاده وواته، ستا راڅخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپله شاعری چې کله لولي یا خپله دې پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څرنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپله د ښکلا او ښایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیره توجه کړې ده. یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې، او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی ده، هغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی ده. نو ډیری داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې، کې څه نا څه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډیره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده. یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپله شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کومو برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حسابل کېدلی شي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه هم کموله، دغه سیمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځ ته باید بلې ورځ ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی سي، زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي، یعنې وروسته شاعري چې دی کوي یا نوې شاعري چې کوي هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي، ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خودی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانیسي.
ستاسو خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې دغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه لرم که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعری ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخی به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلی غواړم، زما یاری ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالۍ کړ، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافی اورو.
زرپاڼه اطرافی د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و.
حلق تر نیم که خی دروازی پا تشو چوکیو نظر تیر کر. طول گی طول نور کاریدو. پا دروازه ی لسکی خود زوری ور کر. تک شو دروازه لدیوال سرولا گید. انجلی پا وگده غاره ده تیکری پیسکا ور کش کرد. حلق پا راوه تلسترگو ور تکتل. ده انجلی تندی گونزی وکده. قلمی پا گوتو که وسوگل. حلق وار خطا غنده شو رنگی سور و وخت خبری هیری شوی. بخبل کار پخیمانه و. پا بند بند جبایی و پختل دا اول طول گه ده. انجلی تخنده ورغلا. لزانه سره و بایل. لکه چلا اطرافیانو سره ی. پانه ی واره ولا حلق ته ی وکتل شنده ی بوچی کده. وی ویل هو. حلق لری نولار. دلومر قطار پا یخی چوکی ی گوتی تیره کده ورته زیر شو. سرونه ی سپیر و جیب ته ی لاس کرد. انجلی دسترگو تر کنجو ور کتل. حلق پا چوکی رختی توتا مخلا شنده ی بوچی شوی. دیر تیز ده. حلق که نست. خی او چا پلوری ته ی وکتل چوکی تر قطار شاته ورته خکاره شوه. کر شو. انجلی پا غوگو که گوتی ور کرد ورمی گی تاو شو. تور اگده ویختانی لوگی و خویدل. حلق رو پا ملاوه لارو. لاسونه ی ده چوکی پا جی. ایخیو یوی اولی خواته ی وکتل قطار سیخ ورده کاره شو. انجلی پا زوره غک پری وکر لیوانه ی کچه بلایی و دی دار کرم خدا از ده چیر ته دی جوند کرده اطرافی حلق انجلی ته کتل غصه ی خوند ور کر و رو ی بویل خدای پرده چوم را رو بیده ده کپیر لور خو اطرافی خوند ور نکر ده کتاب چی پانه ی او واره ولا بغت خطی ولی کل اطرافی لومړی سیمستر تیر شو د ازموینې وروستۍ ورځ وه حلق په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و د لومړي ټولګي ځای خالی و پایلې یې نوې اعلان شوې پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و او ورو غږ یې واورید شماله حلق ور وکتل لینا وه له تختې شاته شو غوښتل یې لاړ شي لینا یې تر مخ ودرېده شمال یوه او بل لور ته وکتل چا نه څارل اوږده سا یې واخیسته څه وایې لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه شرارتي مسکا یې وکړه څه مې ویل انجلۍ شمال ته وکتل ویې ویل د پایلو پوښتنه مې کوله شمال پاڼه تېره کړه په خشکۍ وویل ته یې نه وینې کوم دی له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت ټیلیفون زنګ وهل غږ یې دپ و حلق لاس پسی و تپول تر بالښت لاندې و تیلیفون یې غوږ ته ونیو په خوبه ولي غږ یې وویل الو چا په خپ غږ وپوښتل شمال یې هو ښه یې ګزاره ده لینا یم شمال بیرته تکرار کړ لینا یې هو ولې هسې ما ویل د ښاریانو یې له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه لینا وخندل د ټولګي له نماینده مې واخیست نن په هنتون تتللی وم هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم ما ورته وویل چې زه یې خبروم شمال وویل په څه شي زیره مې درباندې کوم زیره هو کابل ته څه وخت راځې چې رخصتي خلاصه شي زیره خو به راوړې خامخا خو ته ووایم شماله ها اول نمره شوی یې رښتیا ټوکې خو به نه وي نه په خدای رښتیا درته وایم شمال وویل دا خوستا برکت دی هغه څنګه اول ورځ دی په یاد ده چې راته ودی ویل اطرافی لینا وخندل چوپتیا شوه شمال وویل لینا غږ مې اوري ټیلیفون ته یې وکتل اړیکه پرې وه
خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي خو خپل هنرمند نه خوښوي خای دا له دودیز چاپیریال څخه داغوی تاثیر وي خو کچېری له هنر او هنرمند سره مینه وشي تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکری بدلون په برخه کې رغند رول لوبولی شي د ورخمین خیال په نننې برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اوروچی د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم زهم زړل رما د ډېر یار یم هیڅوک نلرما زبا د ستړي ژوند قصه دا سدا زواد استړي ژوند قصه دا سدا پکې د مینې دا حصہ دا سدا لکه دریاب کې اوخ کوره کنه شي په ماشوم توپ کې غریبي ډېر واو غریبۍ کې بے وسی ډېر واو زهم فنکار یم دوران کوسو او قلمکار یم دوران کوسو ما مین نه پېژندا ما مین او پېژندا ما مین نه پېژند ما مین او پېژند ما مین کړه د منکر نه ما مخ کې نه هر موس نه هر نه ما زلا د سر د پاس سر نه ما لا خو خپل ځان ته برابر نه ما در په در یم خو بے در نه ما مسافر یم خو مسافر نه ما غس په زیګر یم خو پر هر نه ما خار یم خو اورې په خور نه ما ز د یو غم نه لاس په سر نه ما زلا تړون د لر او بر نه ما ز د لفظونو جادوګر نه ما ز یو فنکار یم بے وس فنکار ما په خپل فن پسې جڑا کړي د خلکو په ما پورې خندا کړي ده زما غربت زما بے وس ژوندون زما د هر ارمان سودا کړي ده ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما لا د چا نه څه غوښتلی نه دی ځکه چې دلته خلک فن خوښوي فنکار نه خوښوي دغه الفاظ مې د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی زهم فنکار یم زهم زړه لرما قسم په خدای دی که حصه لرما ذهن مې هسې په چورلک غوندې دی خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی تبه وې دی د غرونو کلک غوندې دی خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی راشه په ما باندې نن څه تیریږي راشه په ما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلی یو خونکارې ځمکې دلته په فن پورې خندا کیږي دلته هم دا کیږي هم دا کیږي اخیر په وجه چې د چا کیږي دلته په فن پورې خندا کیږي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ماته یوه خبره سپینه نه کوي بس دا به وایم مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بله واوړي سړی د هر څه نه په خپله واوړي خبرې ډېرې سر یې یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورکم او یا په ځان کې دا جهان ورکم زما د غږ مینان ټول خلک دي خو دومره دا چې دا د ټول خلک دي زما هنر ته دوی ګډا کړې ده زما هنر ته دوی جڑا کړی دا او تلې په ما پورې خندا کړی ده زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلی دي رښتیا به وایم ښه په جڑا 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 به وایم یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي نه
خوشالو په وخت کې ډېر خلک مئو په ما سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکړې ره علما سړې مینا کړې ما سړې
زما پچا هم یقین پاتې نه وې دلته ټول تور دي سوک سپین پاتې نه وې چې ما زار کینو خوشحال بګرځي پدې هم شکر دی چې سیال بګرځي زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدې د چې چا خپل نکړم، داسې یو سوال يم چې چا حل نکړم، هر چا ارمان کړم چا تل نکړم، زله دې غم اوس لیکل نکړم. خو پتلو تلو کې درته دومره وایمه، خو پتلو تلو کې درته دومره وایمه، څه چې کولی شم همره وایمه، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، د خپل پښتون وجود د سلی پورې. دغه یوه ټپه زما په خوله ده، ځان له به داسې تاویز وکړمه، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما.
سڑ 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 س